درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس به جشوی د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د خبرونې ډیره برخه مو ترشنه اسمان لاندې خبرونې ته ځانګړی ده چې پرون د افغانستان په وخت مسپښین له دوه تر درو بجو په مستقیم ډول خبره شوې و. خو اوس د دې ساعت لاندې خبرونه مرشانو جرګنن پر خبري اعلانو د هدفي بریدونو په اړه بحث کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر وایي په وروستي یو کال کې هیڅ پوځي په افغانستان کې نه دی وشل شوی او پاکستاني چارواکو د لشکر طیبه یو مشر ونیو. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار په یو نانوایی کې د غازو د ډبې د چاودنې له کبله 15 تنه وژل شوې دي. د پېښه تیر شپه د برکی څلور لارې په یو نانوایی کې شوې ده. د ډبې له چاودنې وروسته د پېښې په ځای کې اور ولګید. ټاکل شوې ده چې د افغان دولت مرکزی پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکزیانو ترمنځ د پړاو خبرې به د جنوري په 15 یعنی سبا نه بل ورځ پایل شي. د دولت مرکزی پلاوی یو غړي غلام فاروق مجروح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاکل شوی د دوشنبه په ورځ د جنوري په څلورمه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیله من یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپتمبر په 12مه خبرې پیل شوې او دواړه لوري په نږدې درو میاشتو کې وتوانېدل چې یوازې د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسیږي. په پام کې راشي د افغانستان مشرانو جرګه نن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکړي. د جرګې پرون په یو خبرپاڼه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر آزادۍ بریدونه وبلل او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې محل کې چې وړ مبرست د نامعلوم وستوالو په دزو د غور ژغ رادیو مسؤل بسم الله عادل په فیروسکو کې وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل نږدې یو کل راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وشل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا د وروستیو پیشو ګواښونو له منځه وړل دي او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. نوموړي ویلي دوی دا کار د زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په هلمند ولایت کې 50 وسلوال طالبان وژلي او اته نور ژوبل کړي دي. د وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په سورګودر بشران نادلي ګرمسیر او ناوي ولسوالیو کې په جګړه او هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو د دوی له لوري بریدونه د دې ډلې د حملو د مخنیوي لپاره شوي دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالي ډلې یو مهم غړی زکی و رحمان لکوی نیولای دی. پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. پر نوموړي تور دی چې د ترهګرو ډلو مالی ملاتړ کوي. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهب بندیان د بغی یا بغاوت په تور اعدام کړل. ایران خبری آژانس وایي دا درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام شوي دي. حمید راسپالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دي چې د کورنۍ غړیو ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وبیني اعدام شول. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومارت توقایف صادر کړ. دغه ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملي کول درول شوی و. قزاقستان له 2004 میلادي کال راهیسې عمر قید اعدام د سزا بدیل ګرځولی دی، خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول. د ولسمشر توقایف د فرمان له مخې د ټولو حقوق کسانو سزا ابدی قید ته اوړي چې تر اوسه په اعدام محکوم شوي دي. په افریقایي هیواد نایجر کې لشتلجه شپږ پنځوس ملکی وګړي د اسلام پالو یاغیانو په حمله کې وژل شوي دي. پولیس وایي یاغیانو پروند مالی هیواد پولی ته نږدې پر دوو کلیو یرغل وروړ. ریوټرز خبري اژانس د نایجر د چارواکو په قول وویل چې په دې بریدونو کې اویا تنه وژل شوي دي، سره له دې چې تر اوسه د دې بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ویل کیږي چې له القاعده او اسلامي دولت سره تړلي یاغیان په دې سیمه کې فعال دي. او په فرانسې کې د کورونا د نوي بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرز بندیز وخت اوشت کړ. راپورونه وایي چې له پرونۍ شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو په پرتله دوه ساعته مخکې، یعنی د ماښام له شپږو بجو بندیزونه پیل شي. په دغو پنځلسو سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري شاوخوا شپږ میلیونه وګړي اوسي. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان د دولت د سولې مرکزي پلاوی نن یک شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري او ټاکل شوی چې سبا د بل پړاو خبرو لپاره د هیته روان شي. دغه پلاوی وی پر چارواکو سربیره له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشورې کړي او په پوره چمتووالي خبرو ته ځي. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اوربند ته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونسبموي. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین وړاندې کوي.
د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. ښاغلی مجروح د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوهې ته ځي او بل ورځ خبرې پیلوي.
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومي مشورې درلودې، دا ټول سره راټولو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به ان شاء الله د دوحې خواته روان شو.
د افغان دولت د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او زینو غړو بیا پروند مصالحې عالی شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالی شورا په یو خبر پانه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پروند سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنه ورکړه چې اوربان ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غنی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل:
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اورمان رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړه چې د دوی حکومت په ټول قوت باندې د دې ژمنې په عملي کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکو او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپل نورو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي نظام ترنګوالی مهم دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانان څومره مطالعه کوي؟ په افغانستان کې د کتاب چاپولو وضعیت څنګه دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نور معلومات واورئ، تر شنه اسمان لاندې خپرونه واورئ. د خپرونه پرون د ماسپښین له دوو تر درو بجو په مستقیم ډول خپره شوې وه چې څو شېبې وروسته به تکرار واورئ. خو اوس به رحمت الله افغان درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو د پیل په تړاو لیکلي دي چې دواړه لورو له اوږدو بحثونو او سختو فشارونو وروسته د خبرو پر اصولو او کړنلارې هوکړه کړې. او د خبرو د ایجنډا په اړه یې لومړنی بحثونه هم کړی دي. د لیکوال په وینا دا ځل به بیا بحثونه سخت، ستونزمن او لنجمن وي، ځکه په خبره یې له یوه اړخه د سولې په تړاو د دواړو لورو په اراده او نیت کې ستونزې شته، او له بله اړخه د دواړو لورو د غوښتنو ترمنځ واټن هم زیات دی. مسیر ورځپاڼې لیکلي دا خبرې په داسې وخت کې بیا پیلیږي چې په امریکا کې د واک لیک د تیاری روان دی، او لا هم معلومه نه ده چې جو بایدن د افغانستان په تړاو د ټرمپ تګلاره همغسې مخې ته بیایي او که به څه بدلون پکې راولي، ځکه د ورځپاڼې په وینا تر اوسه بایدن په دې اړه څه نه دي ویلي. لیکوال په دې خبرو کې یو بله لویه ستونزه دا هم یاده کړې ده چې د جمهوریت ټیم په خپلو منځونو کې اختلافات لري، او ورځپاڼه د ټیم د یو غړي حافظ منصور خبرو ته اشاره کړې چې د اوسني نظام او ارزښتونو د ساتنې لپاره له موقت حکومت پرته بله لاره ستونزمنه بللې، خو دا هغه څه دي چې د ورځپاڼې په خبره اشرف خانی بیا بیا رد کړې ده. هشت صبح رسپانه هم د سولې دراتونکو پړاو خبرو ته په اشاره د مذاکرو اساسي ستونزه د دواړو لورو ترمنځ د نظرونو ژور اختلاف یاد کړی لیکلی دی. تمنه کیږي چې دا خبرې ژر نتیجه ورکړي. لیکوال ټینګار کوي طالبان باید په دې پوه سي چې د افغانستان اوسني شرایط د تیرو شلو کلونو په پرتله بدل سوي، او د مذاکرې په میز کې باید په حقایقو تمرکز وسي. ورځپاڼې راتلونکي خبرې ستونزمنې بللې دي، او لیکلي دي چې ممکن جګړې نورې هم تیزې سي، او حکومت اړ دی چې د جګړې د کنټرول لپاره ملا وتړي. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي له دغو ټولو ستونزو سره سره خلک د یوې عادلانه سولې غوښتونکي دي، او هیوا دولتي ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د خبریالانو او اغېزمنو کسانو وژنه زړه بګنونکې ده. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د رسنیو د ملاتړ او دفاع ادارې به پر حکومت د فشار لپاره د حکومت د کړنو پر رپورټونو درې ورځنی بندیز غوره بولي، افغان حکومت ته د خبریالانو او بل بې ګناه کسانو وژنه په تیره بیا هدفي بریدونه د منلو نه دي، او په دې اړه یې په خپل وخت غبرګون ښودلی. لیکوال ټینګار کوي چې د یو شمېر خبریالانو وژونکي نیول سوي، او په دې اړه حکومت جدي دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي د کتاب په اړه خبرې کوو. د ملګرو ملتو د علمي کلتوري ادارې یونسکو پر اساس له 2014 میلادي کال را په دې خوا چې دې ادارې په نړۍ کې د کتابونو د چاپ موضوع څارلې، څرګنده شوې چې هر کال په نړۍ کې 2,200,000 عنوانه نوي کتابونه چاپیږي. تر ټولو ډیر کتابونه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چاپیږي. په امریکا کې تقریبا 3,500,000 کتابونه چاپیږي. د ګوګل پر اساس له کله چې مطبعه اختراع شوې په نړۍ کې 130 میلیونه عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. اوس په نړۍ کې کتابونه په الکترونیک بڼه هم خپری شي چې اوس د هغو په سلو کې 40 الکترونیک کتابونه دي. په دې منځ کې د افغانستان ځای چیرته دی؟ که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې لږ شمېر کتابونه چاپیږي، خو مثبته خبره دا ده چې اوس تر پخوا په دې برخه کې بدلون راغلی. اوس نسبت پخوا ته ډیر خلک کتاب اخلي، او اوس د پخوا په نسبت د کتاب خپرندوی ټولنې او د کتاب د توزیع امکانات ډیر لرو. خو عموما په افغانستان کې خلک څه ډول کتابونه ډیر لولي؟ د کتاب خپرندویو مؤسسو او لیکوالو ستونزې څه دي؟ دا او دې ته ورته موضوعات په دې بحث کې له خپلو درنو مېلمنو سره څېړو. د دانش کتاب خپرندوی ټولنې مؤسس او مسؤول اسدالله دانش، د سروش کتاب خپرندوی ټولنې مسؤول مدیر نجیب الله زیرک، او د اکسوس کتاب خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله ناصری زموږ مېلمانه دي. مېلمنو ته هرکلی وایم. لومړی اسدالله دانش، 2000 کال اکثره کاروبارونه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله اغېزمن شول، ډیرو خلکو تاوان وکړو په دې کال کې. ستاسو لپاره دا کال د کتاب پلورلو او کتاب چاپولو له نظره څنګه وو؟
سلام ته محترم، تاسې تم سلامونه او تاسې مېلمنو ته اوریدونکو ته ډیره مننه کور ودان. لکه تاسې څنګه مخکې وویل چې په نړۍ کې دومره عنوانه کتابونه چاپیږي، خدای خدای لومړی زموږ هیواد همداسې کې چې په دغه فهرست کې او په دغه لیست کې راشي، او ډیر کتابونه چاپ کړی شو. پاتې شو د سه کال خبره. نو سه کال خو فکر کوم یو استثنایي کال دی په ټوله نړۍ کې. نو همداسې چې نړۍ متضرره ده، خرابه ده، افغانستان هم داسې یو حالت کې دی چې موږ سه کال نشو کولی چې ډیر کتابونه چاپ کړو یا ډیر کتابونه خرڅ کړو. په هر حال خو بیا هم یوه خوشحالۍ خبره چې دا هغه دا ده چې د پخوانه د کتاب چاپ او پلور ډیر فرق کړی دی، ډیر تفاوت
راغلی. یعنی زیات شوی دی
هغه وختونو کې، زیات شوی دی هغه وختونه چې زمونږ استاد یادیږي چې مونږ تازه کار شروع کړو پېښور کې. استاد به یادی بیا پښتو کتابونه ډیر لږ چاپېدل، مثلا مجموعان کتاب ډیر کم چاپېده، په ستونزو چاپېده. اوس خو هغه ستونزې نشته، مسله اوس ښه روانه ده. خدای وکړي چې راتلونکی کال د دې مرضونو آفتونو کال نه وي، بیا د کتاب کال وي، د کتاب د چاپ او د غوړېدا کال.
بله ډیره مننه په همدې هیله. په نړۍ کې خو میول چې کتابونه ډیر چاپیږي، اما د افغانستان ځای چې چیرته دی تر اوسه پورې فکر کوم په دې اړه کومه احصایه هم نشته چې په مجموع کې په افغانستان کې به څومره کتابونه چاپ شوي وي. خدای دې وکړي چې زموږ میلمانه معلومات ولري. خو هر خپرندوی ټولنې ځان ته چاپوي، شاید د بلې خپرندوی ټولنې د چاپ شوو کتابونو معلومات ورسره نه وي. ناصری صاحب، اکسوس خپرندوی ټولنې په 2000 میلادي کال کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
ډیره مننه. زه خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګران اوریدونکو ته او میلمنو ته وړاندې کوم. په رښتیا هم چې په 2000 کال کې یو استثنایي کال و، او په دې کال کې هر کوم یو کاروبار چې و اتمی اقتصادي صدمه ولیدله. نو موږ هم په همدغه ډله کې وو، نو تر ډېره ونتو ولیدلو چې خپل اهداف کوم چې موږ په کلنۍ توګه تنظیم کړی وو ونتوانی هغو ته ورسو. خو بیا هم موږ په دغه اوو کاري میاشتو کې چې د 2000 کال وي وتوانېدو چې یو شته نوي مهم آثار چاپ کړو چې هغه تر د سیاست، ارواپوهنې، اقتصاد، تاریخ، فلسفې او ځینې تدریسي کتابونه په ډله کې وو. او د دې تر څنګ بیا هم هغه کتابونه 15 سنوانه وو چې بیا چاپ ته اړتیا درلوده او خلکو په مقرر ډول دغه غوښتنه کوله.
بله ناصری صاحب، دا کتابونه چې سږ کال تاسو چاپ کړي دي که له تیر کال سره مقایسه کوي، یعنی ور تیر کال سره 2019 سره مقایسه کوي، تر هغه ډیر دي که لږ دي؟
د ښې کان چې دا لږ دي، ځکه چې موږ تیر کال 2019 کې او همدارنګه په نورو کلونو کې چې موږ کوم ټارګټ ورته ټاکلی و، په نورمال ډول باید موږ په اړه ونې کې دوه کتابونه چاپ کړي وای. خو بیا هم چې ځینې ستونزې به وي، نو موږ نه توانېدلو چې حد اقل اویا کتابونه چاپ کړو. نو په دې اساس موږ یوازې په دوو میاشتو کې توانېدلی یو چې هغه ډېره ټیټه فیصدي وکولی شو هغه کتابونه چاپ کړو.
بله ډېره زیاته مننه. زیرک صاحب، سروش کتاب خپرندوی ټولنې په 2000 کې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه څروان صاحب تاسو ته او ګرانو میلمنو ته.
سلام
د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. سروش کتاب لورنجی چې د خبرندوی ټولنه ده، د تقریبا د 2000 کال په اوایلو کې ول سینوانه کتاب چاپ کړو، او په ماویل کې بعد له کرنتینې فرلس موږ په نسبت هر کال ټارګټ کړو 50 یا 60 سینوانه کتابونه چاپ کړو. خو سږ کال کرونا وا موږ خپل هدف ته ونه رسیدل، خو بیا موږ هم تر ډیره کوشش وکړ چې زیات شمیر کتابونه چاپ کړو.
آیا د کتابونو په تیراش یا د چاپ په شمیر کې د ورتیرو کلونو په پرتله کوم تغییر راغلی دی؟
و خو دا زیاتره وخت کتابونه زر جنده چاپېدل په تیراش. اوس ځینې کتابونه موږ اوس چاپو چې موږ ته معلومیږي چې د پروش ډیر د لوستونکو ډیر لري، هغه 2000 یا 1500 تیراژ چاپو، او زیاتره بیا زر
تیراژي. بله ډیره مننه. دانش صاحب، تاسو ول چې او ټول ول چې کرونا اغیز کړی دی، د کتاب د چاپ شمیر کم کړی دی، البته د عنوانونو شمیر کم کړی دی. څه فکر کوئ چې لیکوالو باندې هم اغیز کړی دی که یوازې ستاسو په کاروبار باندې؟ یعنی تاسو نشی کولای چې کتاب چاپ کړئ او تر خلکو یې ورسوي، او یا لدې کولای چې خلک کتاب نه اخلي نو ځکه تاسو کتاب کم چاپوي؟ آیا د لیکوالو کار هم کم شوی دی؟
لیکوال خو به کم لیکوال چې په کورونو کې ناست دي، هغې خو به کار کوي، تحقیق به کوي، کتاب به لیکي، شاعري به کوي، لنډې کیسې به لیکي. خو
مشکل داره چې د یو خبرندوی ټول نه چې کتاب چاپي هغه کوشش کوي چې کتاب خرڅم شي، یعنی د کتاب د خرڅ مارکیټ او دا مسله لږ ستونزې سره مخ شوې ده. نو خبرندوی ټول نه هڅه کوي چې ځان ډېر تاواني نه کړي، ډېر کتابونه چاپ نه کړي، نو په دغه حساب باندې لږ کار تکنه شوی دی.
بله، تاسو عموما څه ډول کتابونه چاپوي او خلک طبعا هغه کتابونه به چاپوي چې خلک یې اخلي؟ خلک څه ډول کتابونه ډېر اخلي؟ منظور مې دا ده ادبیات ډېر اخلي، سیاست اخلي، سیاسي کتابونه، یا اقتصاد او نه پېژمه ټکنالوژي او نشین؟
زمون خبرندوی ټول نه خو تاسو معلومه ده چې موږ ډېر کوشش کوو چې مودروز کتابونه ډیر چاپ نکو. موږ ډیر کوشش کړای چې متون باندې فوکس وکړو، تاریخ چاپ کو، ادبیاتو کې راز شین چاپ کو چې هغه په درد وخوري. کلاسیک دیوانونه مو یو څه چاپ کړی دي تقریبا د ډیر شو سلوختو په شاوخوا کې.
بلې دانش صاحب، اواز مو پرحال دوباره به تاسو ته در شو، بیا به زنگ درته ووهو. ناصری صاحب، تاسو وایئ چې ستاسو د کتاب له پلورلو څخه به شاید درته معلومیږي چې خلک له څه ډول کتابونو سره ډېره علاقه لري.
دقیقا ډېر کتابونه چې کله دلته کسان خوښوي، ډېری د خپلو اړتیاو په اساس دوی کتابونه انتخابوي، او دوی چې کوم ملزمیت لري دغه په اساس هم د کتاب انتخابوي. نو په دې اساس موږ ته ډېر وخت کله چې سمسترونه پیل کیږي، هغه وخت ډېر تدریسي کتابونه پلورل کیږي، او د سمسترونو په جریان کې بیا تر ډېره هغه مرستندوی آثار پلورل کیږي چې د دې د افاقي مطالعه او د دې کتابونه چې کوم دی په اکاډمیک مراکزو کې لولي، دغه د ملتیا په خاطر لولي، او همدارنګه ډېر هغه نوي اجابات چې د اوسنۍ نړۍ او همدارنګه د افغانستان په سبب کوم اثر په بهر کې طالب شوی وي، نو هغه د افغانان ډېر لیواله وي چې په دغه مسایلو ځان آګاه دي، او په دغه توګه ډېر لیواله کوي. او ضمناً درفانی اثر هم ډېر کسان خوښوي. نو په کلي توګه داسې زه ویلای شم چې یو هغه څپه ده چې د سمسترو اثر وي، هغه به معمولي سبق خو تر ډېره اوس افغانان د افغانستان د مسلې په اعتبار ډېر هغه اثر ته لیواله دي چې بهرنیانو لیکلي وي، او همدارنګه د ارواپوهنه د کاروبار ته حساب دا کتابونه ته ډېر ترجیح ورکوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. دانش صاحب بیرته تلیفون روخ شو. دانش صاحب، اول تاسو خپلې خبرې بشپړې کړئ که مو بشپړې نه وي مهرباني.
سلام سي محترم، ما تاسو ته ویل چې زموږ خپرندوی ټول نه کوشش کړی چې مودروز کتابونه چاپ نه کړي، داسې کتابونه چاپ کړي چې هغه آینده نسلونو ته په درد وخوري، یا یو څوک مثلا 15 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله پس زموږ په خپرندوی ټولنې باندې تحقیقات کوي، یو څه شی پیلي کړي، نو هغه ته دا معلومات وشي چې دا خپرندوی ټولنې څه شی چاپ کړي دي.
لیکن فکر نه کوئ چې مودی روز کتابونه، یا تاسو چې مودی روز بولئ، یا کتابونه چې خلک ډېر اخلي، دا هم ستاسو یو اړتیا ده، ځکه چې مجبور یاست چې په پښو ودرېږئ.
ولنه کوشش کوو، ورسره کوشش کوو چې مثلا لاس کتاب داسې کتابونه چاپ کړو، یو دوه درې پکې داسې چاپېږي چې هغه همدغه څه شي ته چې موږ مو د روز وایو. خو موږ ډېره هڅه کړې ده چې داسې کتابونه چاپ کړو چې هغه په درد وخوري او خرڅم شي، هغه خرڅېږي هم، ځکه دا کلاسیک دیوانونه چې موږ چاپ کړي دي دا خلک خوښوي، او داسې یو متون دي چې په هغې باندې بیا کار شوی دی او زیات شوي دي، بیا کتنه شوې ده، خلکو خوښ کړي دي. نو دا ستونزه شته، یو څه کېدای شي دا ستاسو خبره ډېره سمه مې، ځکه موږ اوس له اقتصادي مشکل سره چې مخ یو، یو علت یې همدا دی.
بله،
نو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي.
ډېره زیاته مننه. زیرک صاحب، تاسو څه ډول کتابونه من چاپوي، او له دې چاپ درته معلومیږي چې څه ډول کتابونه خلک ډېر لولي؟
بله، موږ خپل څه د سروش پرندې ټولنې اصلي ټارګټ یا هدف ده، موږ ادبیاتو کتابونه چاپو. په ادبیاتو کې بیا هم داسې عام کتابونه چاپو چې زیاتره ناولونه دي، لنډې کیسې دي، او زموږ د ادبیاتو برخې هغه کتابونه تګیر اولیت ورکو سپنلې کې نوبل جایزه غتلې وي یو بل مشهور جایزه شوي هغه وړ پښتو کې کو موږ ځکه موږ زیات عام کتابونه یا ناولونه چاپو چې د دې لوستونکو ډیر دي ناول د دیاري برخې طبقې لپاره مهم دی بل موږ هدف دا ده خلکو ته داسې یو شی ورکړي چې دوی غواړي دا شی موږ نور کو چې موږ په دې تپوس یا تاسو اتمن یا دا شی ولولي ځکه پښتو کې هر کتاب ته ضرورت شته چې څومره ډیر وژباړل شي او چاپ شي نو موږ هدف اول ورته ده چې اسانه کتابونه ورته چاپ کړو د دوی علاقه له مطالعې سره ډېر شي یو ورې دوی مسیر انتخاب کا بیا دوی خپله مطالعه کوي هغه تحقیقات کوي خو له دلته له بده مرغه ډېر خلک له مطالعې سره علاقه نشته یو خو دا تشویقي مسایل نشته د دولت لخوا هم داسې کومې برنامې نشته نو خله رایه دا ده چې د خلکو په ذوق کتاب چاپ شي او دوی کتاب په مینه او د ساتیري په خاطر یې ولولي
بله بله او وقته هم دا چې اکثر خلک چې په مطالعه راغلي دي اول دا په اصطلاح بازاري کتابونه لوستي دي او رو رو سوي لور شوي دا د لوري سوي کتابونه هم لوستي دي خو په کار دا چې اول د سې کتابونه پیدا کی چې ویل ولي او تشویق شي مطالعه ته دانش صاحب یو مسله چې ځنی یادوي وای چې په افغانستان کې بلې شلو کلو کې د سې لوی مطبوعه جوړی نشوي چې افغانستان د چاپ په برخه کې لا گاونډیو یا له نورو هیوادونو بیغمه کې یعنی په خپل بسیاشي په خپل خاور کې د چاپ په برخه کې نشي کېده چې د کتاب خبرندوی ټوله په خپل منځ کې سره یو ځای شي او یو لوی مطبعه جوړ کړي مثلا وس ګورو چې لا هم د معارف کتابونه به هر چاپی شي کله چې د انتخاباتو وخت پوسټرونه په بهر کې چاپی شي ک غټه مطبعه درلوده او ډیره مکمله مطبعه درلوده شاید د شي ته ضرورت نه وي
سلام زه محترم دا خبره زی بخیره داومه افغانستان اوس دغه فضل له داسې مطبعه لري چې گاونډیان نه لري اته پاکستان خو بخینه لري ایران هم نه لري منکه دا خبره چې مثلا پوسټر بیرون چاپیږي یا دا کیږي ځینې شیان بیرون دي د دې وازینې وجه دا ده چې زمونږ حکومت دې ته توجه ورنکړه چې مثلا کاغذ دلته څنګه راشي مواد څنګه راشي دلته
یعنی تاسو وایئ چې یعنی دا ظرفیت شته چې دلته هر څومره کتابونه او پوسټرونه شې چاپ شي منتها قیمت یې لوړ دی
دلته برېښنا نشته دلته غټه خبره دا ده چې برېښنا نشته من مطبع لرو مګر د گاونډیانو سره مقابله نشو کولای د مطبوع مسله حل دلته ډېر خیمت دی ما تاسو ولې زه نمونه یادولای شم احمد بهترینه مطبعه ده بهیر بهترینه مطبعه ده نور داسې ډېرې مطبعې دلته چې آتا گاونډیان نه لري یو مشکل چې مثلا پوسټر خارج کې چاپیږي هغه د صرف د فساد لپاره چاپیږي چې هلته خارج ته لاړ شي فساد پکې وشي دلته مثلا هلته په $1,00,000 مصرف وشي دلته $1,500,000 واخلي دغه یو ستونزه ده کاشکې موږ دغه احساس ولرو چې خپل هیواد کې کار وکړو خپل هیوادوالو ته ګټه ورسو یا زمونږ حکومت دغه وړتیا ولري چې موږ ته کاغذ برېښنا رنګ نور مواد وارد کړي او د هغې باندې ټکس کم کړي هغې تجارانو ته لږ سهولت ورکړي
بله ډیره مننه زیرک صاحب که تاسو له دانش صاحب سره موافق یاست چې د افغانستان مطبعې تر ګاونډیو شي دي او آیا او تر هغو هم دومره ظرفیت لري چې څه چې په افغانستان کې تولیدیږي هغه ټوله چاپولی شي ټوله ته ځواب ویلی شي نو څه فکر کوئ چې بهتره نه ده چې کتاب خبرندوی ټولنې له مالیه وزارت سره له نورو چارواکو سره خبرې وکړي چې هغه څه چې د چاپ په برخه کې واردیږي که رنګ دی که کاغذ دی په هغه مالیه معاف کړي آتا که څنګه
بالکل دانش صاحب ترمو په دې برخه کې زیات تجربه لري رښتیا هم دا اوس کوم مطبع په افغانستان کې دی د رښتیا په ګاونډي هوادو کې نشته ځکه دوی په 2002 مدریم کال کې د نوې ماډل مطبع خریداري کړې افغانانو او کابل کې راوړي او د ګاونډي هوادو د 1900 کلو مطبع دي چې وسوم دي نو مطبوع خبره خو به څه 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 دلته شته یو خبره دلته داس برک نشته دوم خامواد نشته خامواد له ګاونډي هوادو راوړیږي هغه دلته په لور کې قیمت وی دولت په دې برخه کې همغه غینه ده نه
لیکن زیرک صاحب دا اوس په یو سوال ده چې که هر څومره قیمت دغه خام مواد تاسو ته تمامی شي دلته په افغانستان کې نو تر دې باید ارزانه وي چې یو څوک خپل کتاب وړي یا خپل پوسټر وړي یا هر څه بل گاونډي هیواد هلته ځي د لارې سفر وګوره هلته مصرف په هوټل کې پاتې کېدل وګوره که دا ټول یوې خواته کې هر څومره چې قیمت د خام مواد تمام شي باید بیا هم کتاب په افغانستان کې واردار وي چې چاپ شي.
بالکل موږ خپل ټول کتابونه مقابل کې چاپ کړي دي، موږ لس روپۍ شل روپۍ د موږ قیمت تمام شي، خو دا ګټه به دلته خپل وطنوالو ته ورسیږي، دلته به خپل کارګر پرې مصرف شي. خو اوس له پاکستان څخه کاغذ راواردوي، محصول سخت زیات ده، خو کتاب کله چاپ کې ډېر عادي رالیږي، نو له هغې خوا کاغذ نه راواردېږي، کتاب راځي. بل موسم زیاتره خبرندوی ټولنې دي، زیاتره مطبوع دي، دلته چاپ کوي نسبت تر پخوای وارد پخوا به واردېدل کتابونه ډېر، خو اوس نلیک مرغه مې واردېږي ډېر کم. خو دلته یوه خبره ده چې د کتاب پر مطالعې پر پروشن یو څه تاثیر کړی ده، قیمت تمامېږي.
ناصری صاحب د مطبع د کاغذ په ارتباط څنګه آیا په دې برخه کې کار شوی دی چې کاغذ په خپله په داخل د افغانستان کې تولید شي، او که دا کار نکی شي تاسو په دې اړه څه وایئ چې کله دولت سره خبرې وشي او د کاغذ محصول یا مالیه کمه شي؟
د کاغذ تولید خو یو جدي موضوع ده، او متاسفانه چې اوس په ایران کې هم خپل ایران یو خپل ملي کاغذ نه لري چې دوی دغه استفاده وکړي. فکر کوم د نور ګاونډي هېوادونو هم نه دي توانېدلې چې خپل کاغذ ولري، او ډېر د کاغذ تامین د مالیزیا او د اندونیزیا څخه کوي. خو بیا هم کله چې کوم کاغذ افغانستان ته واردېږي، کومې مالیات چې په وځه کې، هغه ډېرې ظالمانه دي او نشي کولای چې د فرهنګي صنعت پیاوړتیا ورته پیدا کړي. او د مطبوع په ارتباط موږ بشري قوه کاملا ورته لرو، اوس یعنې موږ په دې برخه کې خود کې پایو، او همدارنګه د تکثیر په حساب او د تنوع په حساب مطبع په افغانستان کې کافی دي. خو دا کوم محصول چې تخصیل کېږي کاغذ ده، او کومه سبسایډي چې باید د دولت خانه ورته وشي په انتشاراتو او د مطبوع سره، دې ته اړتیا شته ده. خو متاسفانه چې اوس هم علاوه پر دې چې موږ د یو اقتصادي او فرهنګي فعالیت کوو، خو په دې کې کومې مالیات چې موږ اخیستل کې هغه ډېرې ظالمانه دي. تقریبا موږ شپږ ډوله مالیات ورکوو چې په دې باید دولت غور وکړي، که هم موږ ډېره هڅه کړې ده. خو متاسفانه چې د مالیات قانون داسې ترتیب شوی دی چې زه فکر کوم تر ډېره داسې تنظیم شوی چې اوس هم دولت نه پرې پوهېږي چې دوی څنګه وکولی شي په دې کې خپل مدیریت وکړه او سبسایډۍ ته زمینه مساعده کړه. دوی چې کومې مالیات اخلي، تر ډېره د هغه د انتشاراتو په حساب ډېرې غیر منظمې دي او نشي کولای چې مؤثر تمام شي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو.
مېلمنو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
د کابل نه مې اړیکه نیول دی. سوال لرم، له مېلمنو ته کوم یو ځواب راکړي. هغه دا چې که یو څوک وغواړي کتاب چاپ کړي خپله شخصي،
خو مخته دې چې زموږ مېلمانه ځواب درکړي، زه به له تاسو څخه یو پوښتنه وکړم چې کتاب مو څو مخه دی، کوم سایز کې، څه ډول کیفیت ولري، کاغذ پوښي، شاید دوی همدا پوښتنه ولري.
او تقریبا 200 ورکی مخه ولري، او بل معمولی کاغذ چې هغه یې معمولی دی دا هغه سره.
صحیح، مننه کور ودان. دانش صاحب دوی ته کتاب ځواب وایست.
دا د تا وځو سره فل نمبر ورکم، دا تخنیکی پښتنه دا په ټلیفون په دې تاسو په رادیو کې نه حل کیږي. اول خدای چې د 2500 ورقې او 2500 صفحې دا فرق کوي، نه په کاغذ سایز دا مسلې پوښ، دا ته بیا ټلیفون نمبر ورکو. خیر دی،
صحیح، مننه. او نو که څوک غواړي چې څه ډول پوښې رنګوي، نوي رنګه کتاب په منځ کې عکسونه ولري ونه لري، ډېرې خبرې دي. یو بل اوریدونکی هم لرو، تاسو ځان راوپیژنئ. یو ازادي راډیو
سپینغر خبرې کوم، ننګرهار کوم.
مهرباني کوئ سپینغر صاحب.
ما مخرم دا چاپو والا چی کتابونه چاپي چې وخت دي چاپ را چې دربار بیا چاله لای دي چې څک نه دي لای بیا مجبور چې موږ پاکستان ته ویسو دا ډیرو 70 روپے غواړي ډیرو 70 روپے غواړي بیا موږ مجبور چې پاکستان ته لاسو هلته په کم قیمت چاپو.
بله، تاسو د کتاب خبره کوي او کدی پوسټر خبري کوي؟ دا بیروبار چې کله راځي په پوسټر راځي د انتخاباتو په کمپاینونو کې سعیده مننه سلامت اوسه. رادیو مو تر پایه ټیټه نکړه. په دې اړه که زیرک صاحب تاسو ځواب ورکوي، دوی خو دا ستاسو خبره ردوي، وایي د دې ځای کتاب مطبوع چې ډېرې پیسې غواړي له خلکو.
نه، تر ډېره خو د دې خبره دقیقه ځکه نه راځي په کوم کیفیت په کابل کې کتاب چاپېږي. دغه نرخونه پاکستان او ایران کې هم په ډېر ډول دي، کم تفاوت بلته ارزانه ځکه چې هلته برکو نور اسانتیاوې لري. نور د یو بل بوک کیپر ورته وایي چې هغه په پاکستان کې ده، هغه هلته ارزانه ده او هغه کاغذ خاص هلته پیدا کېږي. نو نور د دین دي کې د پېښور قیمتونه په دغه سپین کاغذ کې چې هغه ګرامه ده تقریبا یو شی دي، ډېر نه دي لوړ.
بله صاحب، ډېره مننه. ناصری صاحب، یو امتیاز چې تاسو لري، هغه سبسیډي چې مخکې تاسو یادوله، په دې برخه کې ده چې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې اکثرا لیکوال له تاسو څخه پیسې نه غواړي چې کتاب ورته چاپوي. دوی لا خوشاله دي چې کتاب تاسو ورته چاپ کړي، حال دا ده چې په ډېرو کتابونو تر چاپ یې د مؤلف حق و زحمت زیاته وي.
په افغانستان کې شاید موږ لومړی انتشارات و چې په دغو موږ پانګونه وکړله، او دې ته مې ډېر اهمیت ورکړ چې باید لیکوال او ژباړن ته د خپل کار حق الزحمه وویني. او په دې سره دی وکولی
صحیح ده، تاسو به څه ناڅه پیسې ورکوئ، لیکن په مجموع کې همداسې ده.
خو تر دې نه اوس زه چې کوم معلومات لرم، کوم درسي کتابونه هم چې چاپي هغو ته هم یو مقدار فیصدي ورکول کېږي. نو په دې اساس تر مخکې وخت نه اوس پرې پانګونه زیاته شوې ده. یو علت یې همدا دی چې دغه فرهنګ ډېر رشد وکړه او په دې ډېره پانګونه وشوه، هم لیکوال ته شوک شه، هم ژباړن ته شوک شه، هم انتشاراتو یو انتظام منځ ته راوسته.
بله، اوس یو لیکوال هم لرو، استاد نجیب منلی همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. منلی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم.
سلامونه او درناوی تاسو ته، مېلمنو ته او اوریدونکو ته.
منلی صاحب، په کتاب خبرې کوو، د دانش او سروش او اکسوس کتاب خپرندوی او مؤسسو مسؤلان را سره دي. دوی تر اوسه پرې خپل ځینې مسائل یاد کړل، ځینې مشکلات چې دوی لري د کتاب د چاپولو په برخه کې، اما تر اوسه پورې موږ د لیکوالو په ستونزو خبرې نه دي کړي چې لیکوال څه ډول مسایل او څه ډول مشکلات لري. وروستۍ پوښتنه مې په دې ارتباط وه چې د دوی البته دا ویل چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان د چاپ په برخه کې سبسیډي دولت نه ورکوي لکه په ایران کې او پاکستان کې چې کاغذ ارزانه ده، رنګ ارزانه ده او یا نور مواد چې د چاپ لپاره په کار کېږي، لیکن په افغانستان کې په دغو موادو باندې دولت مالیایي شې ده او لوړه مالیایي شې ده او دوی ته کوم امتیاز نه قایلی شي. اما ما ورته ویل چې په افغانستان کې لیکوال بیا له تاسو څخه پیسې نه اخلي، او که اخلي ډېر کم بیا اخلي. د لیکوالو مسایل هم که یاد کړي، په افغانستان کې یو لیکوال په لیکوالي نشي کولای چې گزاران وکړي، دی باید د لیکوالي ترڅنګ یو بل کار وکړي. کله داسې وخت راتلی شي په افغانستان کې هم چې یو څوک یوازې لیکوال واوسي او د قلم له لارې پیسې ترلاسه کړي، د لیکنو له لارې؟
د څو خبرې دي. یو خو دا چې دولت سره زمینه ورکوي که سړی په واقعیتونو سترګې پټې نه کړي، هغه مالیه چې په کتاب باندې او د کتاب په محصولاتو باندې وضع شوې ده په افغانستان کې دومره ډېره لوړه هم نه ده. نو یو څه د دولت پاملرنه هم شته.
نه دا دوی چې وای شاید په دې خاطر ده چې اوس که تاسو کاغذ په ایران یا په پاکستان کې له دې قیمت له افغانستان سره مقایسه کوي،
تفاوت لري، مګر یعنی مقصد دا چې یوازې دا خبره هم نه ده. د لیکوالو ستونزه هم ډېره مهمه ستونزه ده، ځکه چې د لیکوال خواري ته په هیڅ اهمیت نه کتل کېږي. او اوس تقریبا د دوه درې کاله کېږي چې نړۍ فکر کوم چې اکسوس دی پیل کړله چې لیکوالو ته یو څه خو زحمه ورکوي او ژباړونکو ته یو څه خو زحمه ورکوي او کار پرې کوي. دا اکثر لیکوال هم کتاب ولیکي هم یې د خپل پیسو چاپي او خبرنګیان ته چاپي سم تر اخره د اګست د کتاب په توګه چې هم سره دا څنګه چې لازم ده مرستنه کوي نو ستونزه اداري خوانه شته خو د لیکوال لپاره فکر کوم چې دا تصور چې یو لیکوال د وکړ شي د خپل لیکنو نه ژوند خپل ژوند تمن کې دا تر اوسه پورې فکر کوم په فلسان کې یو خیال دی چې تا خو وخت ونیسي کومه وګورو ځین لیکوال شته چې ډېر لوستونکي لري ډېر مینهوال لري کتابونه یې څو واره چاپ شوي دي مګر هغه هم نشه کولای چې خپل کتابونه له مدرکه ژوند وکړي نو دلته څو ستونزې زموږ د کتاب په برخه کې شته چې لیکوال چاپ ته لاسرسی نه لري یعنې د لیکوال لاسرسی چاپ ته د هغه د جب په اندازه دی چې په جب کې څنګه لري لیکوال د خپل کار ثمره نه ترلاسه کوي او خبرندویان هم تر ډیره حده بیا هم د دریس سره اوختي دي په استثناء کې راځي ډیر لک دي یعنی منتظر دي چې کتاب په خپل اخر شي دوی نه د کتاب لپاره تبلیغات کوي نه په کتاب باندې سرمایه گذاري کوي نه کتاب لکه څنګه چې لازمه ده عرضه کوي نه په څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسوي نو دا هغه ستوري چې په فرانسې کې د کتاب ستلو فرهنګ سره مخامخ دی
bale ډیر زیاته مننه امدادي توزیع مسله دا ډیر زیاته مهمه ده یعنی لکه څنګه چې د کتاب چاپ اهمیت لري دا توزیع لا ډیر اهمیت لري که توزیع نشینو څنګه به پلورل کیږي دانش صاحب د توزیع د سی پراخه شبکه لکه په گاونډو یو هوادونو کې چشته مثلا پاکستان کې تاسو ژوند کړی دی کتاب په نن په کراچي یا لاهور کې چاپ شو سبب په پیښور کې وو رسپانی هم امداسي بجلې هم امداسي دغه څه کومه شبکه تر اوسه په افغانستان کې رامسته شوی
نه له بدبختانه افغانستان کې داسې تر اوسه پورې داسې شبکه نشته خو یو ستونزه چې دا غداره چې پاکستان کې موږ تاسو ولته یو خبرندوی ټولنه به کتاب چاپ کنه حکومت به دغه کتاب نه شبکه یا تاسو کتابونه واخیستل د خپل ما کتابتونونو لپاره دا خبرندوی ټولنه کې بدلو درې درې زره ټوپه کتابونه چاپ کړیو یو شیبل چې کتاب حالت په مثلا لیکلي په سټوډنټ اډیشن پر 100 روپۍ او عام اډیشن پر 300 روپۍ هغه په 300 باندې تاسو کتابونه خرڅ کړل نو دا ټول مصرف به وي نو دا څنګه پکې و دلته هغه شی نشته دی موږ دغه لرو مثلا هر ولایت کې نمائندگان لرو هلته چې لیږو نو تاسو باور وکړئ هغه چې بیا پیسې راغواړو یا دغه چې کتابونه لام پراته دي نو دا ستونزه شته دي
بله ام دغه خبره چې تاسو کوي چې په پاکستان کې به دولت اخیستل هم داسې په ایران کې او په نورو هیوادونو کې شاید هم داسې وي تر یو حده پورې دولت د خپلو کتابتونونو لپاره اخلي شاغلی ځیرک کاوستاسو یادی په یو خبرونه کې د اطلاعات او کلتور وزارت وایاند وویل چې دوی یو شمېر کتابونه له خبرندوی ټولنو څخه اخلي څومره کتابونه له تاسو څخه اخلي او کوم اخلي یا نه اخلي په دې اړه هم کېدای شي چې دا کتاب خبرندوی ټولنې سره یو ځای شي او ورسره خبرې وکړي اوس چې دولت دومره کتابونه نه چاپوي حداقل هغه خلک چې چاپوي لغوی نه دي په بای واخلي
بالکل هو هغه ما سره خبر یو د وزارت تر دوه ری کال کېږي چې په یو کال کې دی 2 میلیون افغانۍ کتابونه اخلي د تقریبا تر سلو زیات ناشران دي هغه څه دی په ناشران مې وشي له ناشر تقریبا 2 یا 5 یا 6 کتاب دې له وچ اخلي نو دا بيخي یعنی په نه حساب د کومک حتی موږ دې ناشران دې دني مطبي دي 15 پار دني چې دغه مالیه تقریبا 2 میلیون افغانۍ کېږي تکان
bale wa kan che de kam pe si de manale se pediara tas tsawais tsanga kede shi che dawlat tashwiq che che de maarif de وزارت لپاره هر لیسه یو کتابتون لري پانتونونه وس ډیر لرو هر ولایت کتابخانه لري دیغه لپاره هر کتاب چې چاپیږي یا هر هغه کتاب چې ټوله منی چې دا کتاب واقعا معیاري کتاب دی په درد خوري ګټور دی د هغه یو څه زیات واخلي مثلا ک زر ټوکه نه اخلي 1500 دی واخلي ک 1500 من شخصې 300 واخلي ک 300 هم واخلي نو یو ټوله نه چې زر جلد کتاب چاپوي تر ډیر مصرفوزي
د دولت مور بوله ده د هغه نه تمنیتی د زما لپاره دا غټ ډیر او چې ډیرک څه بول چې د درې کال کې چې وزارت د 2 میلیون افغانۍ په بابه باندې کتابونه د کال اخلي په قدم نه اخلي نو دا یو خبر مختګ دی د دولت څوکار ته وګورو موږ ټول شپږتیا یا تر څلو کم پرسدات عامه کتابونه په افغانستان کې لرو او دا مکتبونه لپاره کتابونه هم ډېر کم اخیستل کیږي همدغه راز د معرف وزارت په ټول لیسو کې کتابونه لري مګر د اکثر لیسو کتابونه په نامه دي شاید تر څو کتاب پورې هم کتابونه ونه لري نو دا ستونزه شته دا ستونزه ډېره مهمه ده دولت باید دې ټکي ته توجه وکړي چې له بده مرغه نه دی کړی او نه په دې راتلونکو څو کلونو کې ورته تمر لرلی شو
ځکه چې اقتصاد دومره تقاضا نه کوي او یای دی دې برخه کې بودیجه کمه ده
فرهنګ ته د شپږمې ګوتې په سترګه کتل کېږي او دا د دیني نظام د راتلو څخه پورې په منظم ډول همدغه خبره ټول کړې ده په وارو وارو شوې ده په ډیرو لوړ سفر شوی ده مګر له بده مرغه پرمختګ پکې نه شوی نو دا څه خپل ځای ده
بله سلام
د دې د دې د ترڅنګ بل مهمه خبره ده چې یوازې دا نه ده موږ که د سفر کې په افغانستان کې 12 میلیونه یا 13 میلیونه باسواد کسان شته دي او هر یو د سفر کې په کال کې یو کتاب ولولي نو دا 12 میلیونه کتاب دي دولس من کتابه په افغانستان کې خرج شي فکر کوم چې د ډېرو ناشرانو گزاره به وشي خو له بده مرغه دا کار هم ځکه نه کېږي چې خلکو ته هغه کتابونه چې شته په سم ډول نه معرفي کېږي او هغه کتابونه چې نه شته هغه ورته نه لیکل کېږي زمونږ ناشران په خپلو کې رقابت کوي په داسې حال کې چې د افغانستان د بازار د کتاب بازار د رقابت بازار نه دی د همکارۍ بازار دی یعنی د دې په څیر موږ نشان یو بل سره رقابت وکاندې د بهتره ده چې سره یو بل سره همکاري وکاندې
نو که همکاري به څنګه کوي لیکن رقابت خو د اقل دي ته هڅول شي چې هر یو ډیر کتاب چاپ کړي او تر ډیرو خلکو ورسوي
مثلا په ګډه باندې کتابونه درته جوړول دا د سوزن کار نه دی یو څه مو ده ما هڅه وکړه چې دا کار وکړم هلته هم راسره ناشرانو ډېره کم همکاري کوله په نندرتون کې ګډون نه کاوه نور د وزارت د خوانه کله کله په کال کې یو نندرتون جوړېږي یا دوه نندرتونه جوړېږي هغه هم ځینې سړي خواره خپرندویان په هغې باندې خېټه واچوي او ټول امکانات ځان ته جذب کړي نو دا ستونزه شته دی زه فکر کوم چې که چیرې خپرندویان په خپلو منځونو کې سره د رقابت په ځای باندې د همکاري روحیه خپله کړي نو د کتاب د خپراوي سره او د کتاب د توزیع سره ډېره مرسته کولی شي
بله ډېره مننه ناصری صاحب د یو بله لار هم لري همدغه کتاب بهر ته د لېږلو الکترونیکه بڼه ده ما وویل مخکې په سریزه کې چې په امریکا کې 40% کتابونه خلک په الکترونیکه بڼه اخلي نو که چېرته دغسې یو سیستم ورته جوړ کړي شاید په اروپا او امریکا او استرالیا کې په دې شکل خلک واخلي او دا به هم دوی ته ارزانه تمامېږي او هم تاسو ته داسې امکانات تاسو لري
دا سیم کارت خو زموږ په پلان کې لري چې په دې کار وشي خو د دې په سکیورټي او کوډینګ چې کومه ورته اړتیا ده هغه هم ډیره مهمه ده ځکه چې لمړی د کاپی رائټ مختلف مهم دی چې به ځای خور نشي او د دې نه په استفاده باید جواز هر څوک استفاده وکړي چې هغه مختلف ډول په مقابل کې هغه امتیازات یې راکړي
که دغه سکیورټي خوندې نه وي نو دا بیا ستونزمنه ده. نو په دې کار کې او د ښه برابر نه وروسته موږ کولای شو په دې پانګونه وکړو او نشرې کړو.
بله، منال صاحب تاسې په دې برخه کې هم تجربه لري، څه فکر کوئ دا سخته کار دی لکه څنګه چې ښاغلی ناصری ورته اشاره وکړه کودینګو په دې برخه کې په افغانستان کې باید داسې کسان وي چې دا کار کولی شي؟
سخت کار نه دی او د ناصری صاحب تشویش هم ماته ډېر دقیق نه ښکاري. ما د مخ د همکارۍ خبره وکړله که داسې فکر په افغانستان کې سل ناشران دي او هر ناشر دا پریکړه وکړي چې یو ولایت تر پوښښ لاندې راولي نو درې ناشران هر ولایت ته رسیږي. که چېرې درې ناشران په یو ولایت کې د توضیح شبکه ولري او نور ټول ناشران د هماغې شبکې نه استفاده وکړي د ټولو کتابونو ټول افغانستان ته رسیږي. همدغسې که چېرې د آنلاین پلور دپاره زمونږ شاید دغه سل ناشرانو کې لس یا پنځلس سي چې د دې وړتیا لري چې ډېر کتابونه چاپوي او په بهر کې د پلورلو وړ کتابونه چاپوي که دوی سره یو ځای شي او په یو ځای باندې یو تشبث جوړ کړي چې کتابونه د افغانستان لیږل مشکل دي، مثلا د پاکستان نه یا د هندوستان نه یا د ایران نه کتابونه ولیږي، نو که چېرې دا د یو شرکت یا د یو کوپراتیف په بڼه باندې دا کار وشي ډېر په اسانه باندې کېدلی شي. بله خبره دا ده چې د آنلاین کتاب پلورلو په برخه کې د ناصری صاحب تشویش د کاپی رایټ او د کتاب د ساتنې دی. دا بهتره ده چې یو کتاب یو وار خرڅ شي او دوه وارې کاپي شي د دې په نسبت چې هېڅ خرڅ نه شي. نو که چېرته د دې کتاب سل نسخې په د افغانستان نه بهر خرڅېږي دغه سل نسخې په خپله
صاحب لکه امازون چې دا کار کوي یا نورې په نړۍ کې کوي خپل کتاب مثلا زی اخلمه هغه کتاب یوازې یو نسخه ماته راځي، کاپی کېدای نه شي بل څوک یې نه شي اخیستی. نو
دغه کوډینګ او دغه مسله چې سرمایه ګذاري غواړي نسخه خبره دا په دې برخه کې د تخنیکي لحاظه دقیقه ده، مګر زه داسې فکر کوم چې موږ دغه خطر منلی شو د افغانستان بازار ته او د افغانانو بازار ته چې ګورو دا خطر منلی شو چې یو کتاب حتی ډېر ساده په پیډیف باندې مونږ ولیږو، هغه څوک چې مستقیما یو ډالر یا دوه ډالر د کتاب مقابل کې ورکوي هغوی شاید ډېره ستونزه ونه لري او د هماغه کتاب پرنټ کول شاید ورته ډېر قیمت تمام شي چې بیا هغه بل چاته ولیږي. نو فکر کوم چې داسې یو خطر منل په زمونږ د نشران دپاره ضرور دي چې د خپل بازار د واغ وختونو ته په پام سره ځینې خطرات په ځای باندې قبول کړي، ځینې تشبثات باید وکړي، ځینې امکانات باید سره ګډ کړي. نو هیڅ ستونزه داسې نه ده چې د حل کېدو وړ نه وي، خو د بازار تر منځ همکاري غواړي. او ما چې مخکې عرض وکړ چې د افغانستان د کتاب بازار د همکارۍ بازار دی، یعنې که زموږ ټول ناشران په کال کې خپل د تولید وړتیا لسته نن کې بیا هم د افغانستان داخلي بازار ته دوی جواب نشو ویلی. نو په دې شرایطو کې دغه د امکاناتو تقسیمول دا په خپله یوه جفا ده چې موږ یې په خپله د ځان سره کوو. نو په دې خاطر ځینې ابتدایي تدابیر په کار دي، مثلا موږ د کولای شو د ناشرانو یو اتحادیه جوړ کړو یا شته دی او موږ د کپبل ډول نه یوازې د چاپسو کتابونه او ډیټابیس ولرو، دا به د مؤلف د حق خوندي کولو لپاره یوه ډېره مهمه وسیله واوسي. دغه ډیټابیس ډېر اسانه جوړیږي او ډېر په اسانه چلول کیږي، مګر د نسلان تر منځ همکاري غواړي. همدغسې د افغانستان بازار ته د راتلونکو دواره لیدونکو کتابونو یو ډیټابیس موږ کولای شو ولرو. دا هغه وسایل دي چې نه مصرف غواړي نه د خاصه تخنیکي وړتیا غواړي، مګر انساني
انرژي غواړي
او تعهد غواړي.
بله، ډېره مننه کور ودان. زیرک صاحب، ځینې کتاب خپرندوی ټولنې شکایت کوي چې وایي یو کتاب چاپ نه وي بیا یې وخت پی ډی اف نسخې ویشل شوي، لیکن منلی صاحب وایي چې که تر دې بهتره ده چې کتاب که تاسو یو شمېر خلکو ته ورسوي که یو نیم پی ډی اف په شکل سره اخلي هم پروانه لري، څه فکر کوئ؟
د پی ډی اف
داسې دغه دی دغه کتاب چې موږ کله چاپ کړ ځینې دوستان یعنی ځینې دوستان کلر وي هغه یې غواړي پی ډي پی ترلاسه کړه پی ډي پی خپور شي بیا د هارت کافي ډېره نه پلورل کېږي ځکه دوی اول وارې د دې لوستونکو تلوسه وي چې زه دا کتاب باید ولرم چې کله یې ولري په کمپیوټر کې یا دوی په موبایل کې لولي نو خسته کېږي خو کتاب نه شي لوستلی ځینو دوستانو ته که بیا مینه ورسره پیدا شي بیا راځي بېرته کتاب اخلي خو خاص د کتاب بازار خراب کړه خو د کتاب پردغو کې ډېر تاثیر نه لري لوست کتاب پلورل کېږي خو هغه یو څه وخت نیسي نو ځینې کتابونه مشهوره وي یا د بازار کتاب وي دی پی ډي خپور کړه هغه په ناشر ته یو څه تاوان کړه البته یو څه وخت لپاره خو کتاب خرچي دي بیا داسې ډېر منفي تاثیر نه لري خو لري تاول ورته په پوښت کې یو څه وخت
بله کېدای شي یو کتاب مشهور هم شي لدې لري خو پر حال ناصری صاحب منلی صاحب د همکاري خبره وکړه کړي کتاب پرندوی ټولنو ترمنځ همکاري وي هم به کتابونه سم توزیع کېدل او هم به په نورو برخو کې کومک ورسره شوی وو
تګره ما مخکې هم همدا خبره وکړه چې رقابت شته یا خوده د رقابت په اساس دی یعنی خوشبختانه چې د انتشارات منځ کومه ستونزه نشته خو همغږي ته اړتیا شته چې په دې ورځو کې هم اوس په یو کمیټه کار روان دی ان شاء الله ښه پایلې به ولري او موږ هم خپل اندېښنې سره شریکې کړې چې کومه جدي اندېښنې په دې اعتبار شته دي هغه ته په پام سره باید په دې پانګونه وشي او کار ته اړتیا شته خو زه فکر کوم چې داسې کومه تجربه مونږ نه لرو چې داسې انتشاراتو په ګډه کار کړی وي او دوی توانېدلی وي چې په داسې یو خواره واره هېواد کې چې هر څه ډېر ستونزمن دي حتی یو ښه انټرنیټ افغانستان نه لري نو دغه د ولایتونو سره نښلول یو ستونزمنه خبره ده چې هغه په زموږ په همکارۍ هم نه شي کېدی ځکه موږ هم
ګورېما ذهن ته یوه مسله راګرځي ناصری صاحب مثلا په کندهار کې یو کتاب پلورنځی دی هغه ستاسو کتاب غواړي تاسو که ورسئ دی کندهار اډې ته او د خپل کتابونه ور وسپارئ چې تر کندهار تر اډې پورې ورسوي هلته به په خپله کتاب پلورنځی یو مسؤل به ورځي او کتابونه به اخلي په همدې شکل هر ولایت ته تاسو کتابونه رسولی شئ خو شرط دا دی چې لومړی باید په هر ولایت کې تاسو یو څوک ولرئ چې کتاب درڅخه واخلي
اوس کوم انتشارات چې مثلا په ولایت کې دی شتدي مشهور دی موږ د ټولو سره رابطه لرو کله چې زموږ کتاب چاپ شي په هغه ورځ موږ د دوی سره د تنظیم کړی دا موږ لکه لږ 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 کتابونه ورتلیږو او موږ کله چې خپل کتاب اعلانو چې موږ کتاب نوای چاپ شوی دی نو بیا هم دا یادونه ورسره کوچ دا په دوه خرونه کې اوس د لاسرسي وړ دی کولای شي ترلاسه کړي نو په دې حساب یو غیر مستقیمه ماهنګي او موږ غیر از موږ غفرایي نمائندګي یعنی ولایت کې شته چې موږ د نمائندګي او د دې موږ نمائندګي دي نو په دې حساب اوس ترګره څونه دي چې خلکو ته کتابونه راکړي شي
ډیره زیاته مننه د اکسوس کتاب خبرندوی ټولنې مسؤل صفی الله ناصری د سروش کتاب خبرندوی ټولنې مسؤل نجیب الله زیرک او د دانش کتاب خبرندوی ټولنې مؤسسه او مسؤل اسد الله دانش او همدارست لیکوال استاد نجیب الله منلی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی
خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جو دوینا مرگی موڑا گلالی زلمی کلی نخیالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جو دوینا پیغلی بچا تا ور بلونا جو دوینا خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بنو نا جو
خیالی زلمی پیغل بچا تا ور بلونا جوڑوینا پیغل بچا تا ور